مایلمه د شهرت پونتون وترنری پوندای رئیس چون په دغه برخه کې موږ مخکې خبرې کړې وې اکثر هیوادوالو ته په دې اړه معلومات شته دا غیوا ویروسی ناروغي ده چې په تیرو کلونو کې په پاکستان په سند ایالت کې همداسې راتلله پنجاب او داسې خیبر پختونخوا په دغه نه وروسته په جنوب جنوبي سیمو کې او په جنوب شرق ولایتونو کې دا خپره شوه دغه ناروغي لومړنۍ علائم په دا ډول دي چې هغه د پوستکي په باندنۍ سطحه باندې د دانو په شکل ځان څرګندوي دغه دانې د پوستکي خارجي سطحه د غاړې خواوشه د غولانځې خواوشه او شاتنۍ خپې او هغه کوي متضرره کوي او تخریبوي اکثره تلفات په حیواناتو کې چې زیات راوړي هغه د حیوان د معافیتي سیستم د کمزورتیا په وجه او د حیوان هغه د عمر په لحاظ هم کېدلی شي چې زیات عمر ولري هغه هم څنګه کوي تلف کوي په نړیوال ریکارډ کې د تلفاتو فیصدي ډېره کمه ده خو چون افغانستان داسې یو هیواد ده چې حیواناتو ته بیلانس غذا نه ورکولی کېږي
ډیره مننه استاد اسماعیل کمال پهنمل خوستی صاحب آیا دا ناروغي په افغانستان کې پخوا کلونو کې هم و او که سش کال پیدا شوې ده اول ځل ده
مننه په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو د طریقې تاسو د رادیو ټولو او اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم معلومه ده چې دا ناروغي سابقه لرونکي ناروغي ده ولې په افغانستان کې د دې ناروغي تر اوسه پیښې نه وې لیدل شوې یوازې سږ کال 2022 کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان د سند ایالت کې دا ناروغي ولیدل شوه د دې په خوا په 2020 یو شتم کې په بنگلاديش هیواد کې دا ناروغي وه 2022 جنوري میاشت کې په پاکستان سند ایالت کې چې ورو د ناروغي د خپلېدو په سبب پښتونخوا ته او بل اخره په 2022 کال کې د جون په میاشت کې لمړنۍ پیښه د خوس ولایت د علیشیر ولسوالۍ په منطقه کې تر سترګو شوه یعنی په خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ سابقه شتون نه درلود
استاد سید اسماعیل کمال آیا دا ناروغي واکسین لري کنه لري یا واکسین کوي څومره موثر دی
په دې اړه خو تر اوسه پورې زیاتو کمپنیانو واکسین کړي وارد کړي دي او خوشبختانه چې اوس افغانستان کې هم دوه درې دا اعتبار لرونکي شرکتونه دي چې دغه واکسین راواردوي او دلته دغه سمته چې کوم واکسینونه هم راځي هغه اکثره منشای ترکی وي ترکیې نه خریداري شوي او الحمدلله ښه نتیجه یې ورکړې ده دلته بدبختی دا ده چې دغه ناروغي تقریبا تر 15 هفتو پورې انکوبیشن پیریود یا پټه دوره لري مخفي دوره لري نو په دې وجه باندې هغه واکسین چې وو هم کې اکثر حیواناتو کې دغه وایروس موجود دی نو دې وجه نه هغه کوي دا علائم څرګندوي کله چې علائم څرګند کله خلک دا فکر کوي چې ولا دا واکسین څنګه دی یا به کیفیت دی یا مستی تطبیق کړی نه دی
بله یعنی واکسین شته خو دا چې ځینو مواردو کې تاثیر نه لري علت دا ده چې ویروس مخکې په هوا کې
موجود دی
بله ډېر مننه خو صاحب ځینې وایي چې په سلو کې شپېته غواوي چې په دې ناروغي اخته شي نه پاتې کیږي مري د تلفاتو اندازې په اړه څه مطالعه شوې ده څېړنه شوې ده څومره مري ترې
مننه په ریکارډ په حساب سره سبسیډي راپورونه دا وایي چې د دې ناروغي تلفات د 10 تر 40% پورې دي خو یادونه باید وکړو چې دلته د تلفاتو د دې کچې لوړېدل خاصتا په افغانستان کې یو علت دا ده چې زموږ په افغانستان رقم مملکت کې دلته هغه کوم ډول رقم ته تغذیه غذا او تغذیه یا د څارویو صحیح مدیریت چې کوم د هغه شونی نه ده. اکثره د تلفاتو کچه په هغه څارویو کې لوړېږي کوم چې په منظم ډول د هغوی تغذیه صورت نه نیسي او یا د دوی منیجمنت صورت مدیریت سم نه وي. نو په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو لامل دا ده چې زموږ په هېواد کې شته څارویو چې دا مافیاتي سیستم کمزوری ده. په هغه څارویو کې چې مافیاتي سیستم کمزوری وي د هغې تلفاتو شمېر هم زیات وي.
بله او شاغلای کمال خلق تاسو مخه دی واکسین خبره وکړه، ځین خلک وای چې د واکسینونو کیفیت خراب دی، قسم تاسو وای چې خلک داسې وخت کې واکسین غواوته ورکوي چې ویروس مخکې په غوا کې موجود وي، لیکن ځین وای چې بې کیفیت واکسین هم هیواته وارد شوی دی یا واکسین شنه ساتل کیږي، واکسین که مخصوصه د هوا درجه نه وي رایت شوی خپل کیفیت له لاسه ورکوي، یا ځینې داسې کمپنۍ دي چې شو تولید نه لري د درملو په برخه کې هم د واکسینو په برخه کې هم، وایي دوی وایي چې هغه افغانستان ته واردېږي او نتیجه نه ورکوي.
تر یو حده پورې دا د خلکو خبرې صحت لري. واکسین په عموم کې مختلف هغه د ایکسپایری ډیټونه لري یا د تاریخ تېرېدو وختونه لري. دغه تاریخ تیر دو وختونه په دا معنا نه دي چې دا به ضرور یا شپږ میاشتې وخت لري کنه. دا چیرته موږ یو ساعت په ګرم هوا کې کېښودو بیا هغه یو ساعت د دې عمر د له منځه ځي، یعنی هغه له منځه کېږي. هغه ژوندي واکسینونه دي په عموم کې دا د لمپسکین ډیزیز واکسین چې دغه ژوندي واکسینونه دي په ګرم هوا کې یا د مستقیم لمر وړانګو په مقابل کې دا په یو ساعت کې له منځه ځي. نو دا که څومره با کیفیته واکسین وي، څومره د شي کمپنۍ واکسین وي، دا څنګه کېږي؟ دا خرابېږي یا په صحیح ډول د دې مراقبت ونه شي، محافظت ونه شي، دا هم له منځه ځي. دریم دویمه مسله دا ده چې دغه د مخکې مې یاده کړه، اکثره حیواناتو کې اوس دغه خپور شوی ده، دغه وایرس خپور شوی. نو زیاتو کې دغه په پټه دوره کې یا مخفي دوره کې میکروب لري، نو دیو جنہ دا ناروغی میں سر اجی. دریم مسئلہ دا د سی رښتیا هم دلته د تجارت بیخی د سی شکل اختیار کړای، کو څوک جواز لري یا نه لري، کنه هر څوک د ګټ په خاطر باندې یو عمل سرترسی یا قوم کی پاکستان یو نه، هر څوک کولای شي چې په لاس کې واکسین راوړي او دلته څنګه کی تطبیق کی. دا نظارت هغه صدا د برخه صدا د لږ کمزورې د په مخیوات کې، نو په دې وجه باندې د خلکو خبره مې اوسه صحت لري.
ډیره مننه خوستای صاحب. د درملنې لپاره له واکسینو پرته نور لارې هم شته، خصوصا نور آیا داسې نور درمل شته چې که فرزند یو چا غوا په دې ناروغۍ اخته وي، پوستکی خراب شوی وي، دانې پرې راختلې وي، کومه دوا شته چې درملنه پی وکړي؟
مننه. څرګنده ده چې یاد ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او ویروسي امراض په عموم کې ځانګړي درملنه نه لري. د دې په خاطر کله هم چې د یو چا څاروي په یاد ناروغي اخته کیږي، لکه څنګه چې مخکې تر یادونه وشوله، په دې ناروغي کې معمولا د پوستکي په برخه کې یا په مخاطیغ شا کې د وجود په مختلفو برخو کې نودولونه منځ ته راځي. دا نودولونه د وخت په تېرېدو سره دا په زخم بدلېږي. علاوه پر دې په حیواناتو کې شدید دردونه، لوړه تبه، د اشتهایي ستونزې لري. نو موږ په ځانګړي ډول د ویروسي امراضو درملنه صورت نه نیسي، موږ کوشش کوو چې د دوهمي افونت د مداخله په خاطر دا چې دوهم افونت کوم بل بکتری افونت د وجود ته داخل نشي، یعنی کله چې جلد زخمی کیږي معمولا د نورو میکروبونو لپاره وجود ته د دخول ښه زمینه مساعدېږي. نو موږ په دې وخت کې کوشش کوو چې هم انالجیک یا د ضد درد او ضد تبې درمل استعمال کړو، خو سره په څنګ کې د دوهمي افونت د مخنیوي په خاطر د وسیع التیفا باکیفیتو درمل سره هم ګټه پورته.
بله ډیر مننه استاد کمال. د ځینې وای چې د غواو پاک ساتل ډیر رول لري. تیر ځل په دې خبرونه کې ځینې اوردون کول چې خپل غواوې په دې ټولو میزي او چا چې دا کار کړی دی هیڅ غواې په دې ناروغي نه ده اخته شوی. دا پاک ساتل څومره رول لري؟
مننه. خبر دا ده چې دغه ناروغي دغه انتقال ته موږ فکر وکړو، نو لومړنی فاکتور چې موږ ته راځي هغه د حشراتو په واسطه د دې انتقال دی. نو حفظ الصحه لومړنی شرط ته چې په کار ده په حیوان کې، حیواناتو د غوجلې د حیوان په دغه ته ډېره زیاته توجه وشي. او دویمه خبره دا ده چې دغه 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 کوم غواګانو کې چې ناروغي منځته راغلله، سره د دې چې هغه ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، استاد ته یادونه وکړه، د دې تر څنګ په کار ده د پوستکي دغه کوم زخمونه منځته راغلي دي په ښه ډول یې د دې عفونتونو هغه وشي. دا مختلف ملهمونه دي، مختلف انټیسپټیکونه دي چې د دغه زخمونو خا وسی دا پالنه وسی. نو کیدلی چې حیوان څنګه چې دینه بچ پاتې شي، نو حفظ الصحه تر ټولو لومړنی شرط ته دغه کې دغه انتقال دی حشرات په واسطه راځي، دویم مستقیم تماس ته یا د پزې لخوا یا د زخمونو نه کوم مایات راځي یا کوم نږدې تماس د حیوان د حیوان ترمنځ د دې مرضونو د انتقال سبب کیږي. نو ناروغ حیوان چې کله په کومه هکې وجل کې یا په کوم کور کې موجود وي په کار ده د نورو نه څنګه شي ایزولیټ یا لري شي تر څو دغه نورو ته د انتقال هغه زمینه څنګه شي کمه شي او د حشراتو ضد درمل په کار ده په حیوان کې وشیندل شي او هر وخت د حفظ الصحه قوي مراعات وشي.
بله، ډیره زیاته مننه. مخکې تر دې چې ټلیفون شمیرې اعلان کو، یو اوریدونکی تیار لرو. اول به د خبري واورو، بیا به د لنډې خبرتیا وروسته د نور اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کوم. مهرباني کوئ تاسو، مهرباني کوئ تاسو په لاین کې یاست، له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم. دوه قامت سره خر کوچې نو پر نه تاسو سره تماس کې مغرور.
مهرباني کوئ کوچې صاحب.
مهرباني وروره، دغه ملمنو ته د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. فصل سلام نه دغه د موږ د مالدارۍ په دیشي پاملرنه نسته، نه د دې حکومتو په پاملرنه نسته، داخله حکومتو او له دې نړیوالو څخه پاملرنه نسته. د غوا مرض ډېر غټه لپاس په افغانستان کې ورساوه، خلکو ته ډېره غټه ضربه ورکړه. د خلکو دغه یو غوا سرمایه د وروره هغه د مرض تباه برباد کړي، تر اوسه پرې د علاج معلومات نه ده سوی. نو موږ دا اله لرو چې باید مندا لپاره یو طریقه برابر شي، واکسینونه برابر شي، سرجریونه برابر شي، دا موږ مالداري خو له طلب کېدو سره مخامخ ضرور.
ډیره مننه کوچې صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري، په دې خبرونه کې د غواو د پوستکي په ناروغي خبرې کوو. دا ناروغي لامپي سکن ډیزیز نومیږي. زموږ ملمانه دي د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، او همدارس دغه پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. لاندې خبرتیا ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
بیا مو هم یو اوریدونکو پلان کشته، نو مخی تر دې چې نمبرونه اعلان کم اول دوی ته ورځم. مهرباني کوئ صاحب.
همکار صاحب سلامونه تاسو ته، استاد کمل صاحب ته، او ډاکټر صاحب اجمل خوستی ته نیکی هیله احترامات ډلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وای.
سلامت اوسئ، مهرباني.
دا چې لمسیم ناروغي په خوست کې 13 دوه میاشتې رهیسې بیخی په شدت سره روانه وه، تقریبا په 40% غواګانې مړې کړې، یعنی بیخی هغه د چا خبره چې خلک یې اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. خلک همدې غواګانو څخه اقتصادي جوړوه، یعنی مستې لبانیات شودې بازار ته انتقالې وای، و غوا یې لرله، زراعتي غوا وه، هماغه غواوی د همدې مرض له امله مړې شوې. نو ډاکټر صاحب اجمل استاد کمال هم څو وخت په خوا دوی یو سیمینار وړاندې کړو په شیخ زید پانتون کې، هم خلکو ته یو عام په هوا یو ګټور معلومات وی. خو ډاکټر صاحب نه مهیله دا ځکه د یو ځنګ دی فیژن مجمل خوز کی کلینیک ته خو خدمات وړاندې کوي، خو د دوی په سیر دوی خو مسلکی خلک دي، نور د غیر مسلکی خلک دي چې دوا خانه لګولې دي، دوایای خرڅوي، واکسین خرڅوي، خو د دې په ځای چې ګټه ورسوي نقصان ورسوي، د دې په ځای چې خلکو ته یو څه ما په هوای وړاندې کی هغه ما په هوای نه به غیر د به ګټه هغه نه به تجربه ډاکټران حالت ناستي په خوز کې دوا خانه لګولې دي، دوایای وړاندې کوي، دوی خو مسلکی خلک دي، دوی هله دي، دوی په دې اړه د وترنری سره کومې خبرې کړي چې دوی مخنیوي کوي، ځکه اکثره خلک دي واکسین لګولې دي، وای زمون غواوی ته واکسین لګولې ول بیا په دې مرز اخته شوی دي، زمانه دوی غواوی مړ کړي. ډاکټر صاحب اجمل ته موږ مشوره ورکړه او دوی براته ویل چې دوی په ډیټول مینځي هر وخت د تبې یا فینادول ګلې ورکوي یا یو شای ورکوي، تقویه خوراکا ورکوي چې غواوی تقویه شي. نو په خوز کې اکثره داسې ډاکټران شته چې غیر مسلکی دي، داخله لګولې دي،
سلامات اوسه، کور دې ودان سلامات اوسه. اوس بل اوریدونکو ته ورشو، تاسیم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
وعلیکم السلام احمد شیبر، تاسو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامات اوسه، خیر پروانه کې مهرباني.
پښتنه مو دغه د چې دغه ناروغي حیوانانو ته د ابزو میز د عمر دي قیاواز د غویو د پاره د زنګړې سي
سي. ډیره مننه، سلامت وسې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو، مهرباني کوئ سر.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلام او رئیس صاحب سلام او استاد محترم ته سلام او ریډونکو سلام.
سلام
ابراهیم نگرهار نه زحمت درکو.
مهرباني کوئ ابراهیم،
دغه سم مالداری چې موږ درلودله انانوی مالداری دا د غټ مال چې غواګان شو دا خو به چرګان ټول تلف شوي. ایما د اوس رئیس صاحب نه بل خصوص د ټولو د مالداری کارمندان پوهانو نو کارمندان نو د زیرات کاغونه چې مونږ په ټول دی شلو 22 کلو کې مونږ هیڅکله خود کفایت ته ونه رسیدو، دا ټول مالداریم دا انانوی بغه باندې مخ کې وړو، خوراکه مانانوی توګه ورکو او ککرهنم دا انانوی کو. زه دی محترم رئیس صاحب نه غوښتنه کوم، خو پښتنم کوم او استاد نن پښتنه کوم چې تاسو ولې د یو همغږی د ټول افغانستان په د پانتونونو د کرهنې یا د مالداری په سطح یو همغږی نه راوړي. افغانستان نن ورځ د نړۍ نړۍ روسه د باید مونږ یو انقلاب په مالداری کې راول او په کرهنه کې راول ترڅو مونږ زر تر زر خود کفایت ته ورسیږو، او کم دا سیوی نو دغه سمات چې لرو دا هم الله صبر کو او وکه هم بهر ناراضي او ارسنه به مونږ روسته پاتې وو. نو توجه نه مننه او یو بل غوښتنه کوم، زه وخت یو چیرته کار واغه او کارمند ما یو استاد ما د کرهنه او پښتنه وکړم، او استاد تاسو ول د یو نو وخت نه کو یو یو هغه نه کو چې افغانستان زر په خو دريږي. نو هغه ماته ویل چې ولې نه کوو، موږ ته سو ماشرا کوو چې موږ تاسو سره کار وکړو، که دغه شخصي منفیات ته موږ لک شاکو خپل وطن ته لک مخ واړو، نو ان شاء الله لری بنې چې موږ د څنګه غونډي لری سکه چې د لری پرمختللي هیوادونو په قطار کې وو دريږي، خو چې اخلاص وي او یو دیانت وي او امانتداري وي.
سلامت اوسې صاحب. بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم اختر محمد مسیو ولسوالی نه خبرې کوم.
مهرباني کوي اختر محمد صاحب،
مونږه اول پاسپورت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دې مونږه دلته انجمن دي شوه ده په اصطلاح کفراتی دی بولې انجمن بولې بیا د دې بوله شوه دي ټول راځي بیا دې ته مونږه بازار دی کړیا بازار ته مونږه رسول د خلکو ته یو سہولت ته مونږ تخپلم یو مړی حلال رزق پکې ده. خو د دې ډاکټر صاحب نن دې رئیس صاحب نه پښتنه دا شاید چې دغه پیلن چې دا کوم مرض راغلی ده چې په دې مونږ په دې مسیح کې تقریبا دوه غواوی یو غواو درې غواوی د خلکو وي زیاتره یې مړې کړلې. دغه نړیوالو مؤسسونه یا دغه دولت نه دا خواهش دي مونږ د ګچ چې خپله غوا نه لرم چې تاسو که دا شک کې ځای به ځان لپاره کوشش کوي مان دغه یو انجمن بسته، خو که چېرته دا مالداران آباد دي زه ورسره آباد یم، دا ولس د کابل ټول ورسره آباد ده. دغه پیلن دغه خلکو سره که څه کومک ونه شي په ډېر بد حالت کې دي. زه ټوله زندگی کوکل زندگی کور کلی خوبات پټای ټول باندې غو 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 باندې آباد و دا سل باندې لاړې وس بریده وسیم نه دي دوی نه غوغانی واخلي او علاوه نه لاس تر زنه لاس کی بفیران دی خدای دربار ته ناسی دغه سره د من غوښتنه راشه ده چې ډیر زر اجل مرسته وشي زابیا دی وی غوښت چتل چی.
بله اختر محمد صاحب، له تاسو څخه یو پښتنه، تاسو ویل چې خلکو به شو دی تاثیر درولې، تاسو یو انجمن لري حتمان به تاسو بسته بندي کول او په کوچو په مستو په دې بم تبدیل لولې او بازار ته بم شاید وړاندې کولې. اکثرا نم دا کار کوي. څومره فرق راغلی دی په خو څومره شیدې دی ورځي تاسو در وړل کېدی و څومره
یمنګه په شدو کې تقریبا 50% تر 70% فرق راغلی دی. په خو یمنګه په 70% شدو کې تقریبا 800 کیلو یا 1000 کیلو شدې یمنګه کابل ته وړلې. دا به ماګه نه قاعده جوړاو، پنیر من جوړاو، قایماق او چکاو مستیو د ژوند خووز د چیلن لپاره هغه 1000 کیلو په 200 یا په 250 ایلا په 300 کیلو لګیدلی دي. هغه هم دا نورې غواګانې هم نیولې دي، خلکو نوره مالداري هم نیولې ده. ډېر یو بد حالت سره دا خلک مخ دي. نو د نړیوالو مؤسسونو او دغه دولت نه مونږ خواهش هم دغه ده چې خلکو سره مرسته وکړي، چې مرسته ورسره ونه کړي ټوله زندگی په همدغه روانه.
درست. ډېره مننه اختر محمد صاحب چې تماس مو ونیو. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو ده.
خسر یم لپکه.
مهرباني کوئ خاکسر صاحب.
ولا مصیبر صاحب سرختیا وی یو شپورز دغه صحیح لګیاد یو خبرې کوي، خلک دومره عمل توجه په خبرو پاګو باندې نه کوي. زه به تاسو ته مثال درکم. زه په لری پرتو سیمو کې ګرځم، حتی مخکې تاسو د دې باره کې وخت پرونه لاره لکانه. تاسو ویلو چې ډاکټر صاحب محترم چې کله غواړي مړی شي بیا یالته یو ځای ښخ شي. ما دا چې دا شلو کې دا کندو کې زمينم چې خلک غواګانې مړې شوی دي، او دا دا شلار خو ته یو ځای کې شولې دي. هغه مرداري بیا سیم خوري، ګډړیم خوري، شغالانم خوري، او نور شانم دا لیوانم تر هغه کوي. نو دا سپیشي چې دا غوښه خوري او بیا کوټ لار شي، دې د سپیل خو بیا کوټ وایریس مایریس شای نه دی. دا یو البوم پښتنه یو بل کوټ زورالم دی غوي واخوا په دې ناروغي اخته و د شپ کې تڼاکې کړي. د لمانه پښتنه وکړه چې دا کور کې ماشومان د غوا شیدې خوري چې ورکوي کنه. ما او ته یې مال هیڅ مشکل نه لري. نو یو ډاکټر صاحب محترم ویل چې غوا هم په خوراکي پروانه کوي شیدې هم دي. که په دا اړم نور ډاکټر صاحبان معلومات ورکړي. بل خبر د خلکو به توجهي دا ده چې دلته کور په کور باندې ډاکټران وګرځېدل. د وردګ ولایت کې حتی شربتونه یې ورول کورو ته. اکثر به مالوته ورکول، اکثر به داسې منفي فکر کاوه، حتی مواد رالو مشهسو راول، اکثر به مالوته ورکول، اکثر به نه ورته ورکول. نو ډاکټر صاحبان نه مې دا هیله دل د کسانو نه د موادو د شربتو او دا کوم مجسی سي غواو یا د نور هغه چې څه شی رسوي، آیا د دو شیانو لپاره ګټور دي کنه؟ دا پوښتنه.
سایس ډېر مننه. یو بل اوریدونکو هم واورو، بیا به ملمنو ته ورشو. درنو اوریدونکو ته بیا هم نوبت ورکوو. یو څه دې انتظار وباسي. مهرباني کوئ تاسو خبري وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني مهرباني یو څه ژر
محترم زه دې وایز خادم رسواده پکتیکا د ولاته خبرې کوم.
صحیح
دلې درته په خپل باندې د مو فکر کې او په شاو خا دی واز خان په لوري کې تسبب سر په ساده مرګونه واو کړی ده. او کوم چې چې واکسین خبره تاسو کوي، واکسین ډاکټرانو راوړی دی تقریبا د 150 واو 150 سی. هغه د چا واس په چې ګیا هغه ما ډاکټر راځي سره شخصي کار کوي. او په واز خا کې د کلینیک وجود نشته، مداري ته پام لر نه کیږي. او زه په خپل باندې وټرنر یم. ډیر ګمان مې دا د ساده سرایت دغه د هوا د لارې ځخوم کولای شي.
بله ډیر مننه. سلامات اوسئ. تاسو ویل چې د زینو وس نه رسیږي په واک د واکسینو پرانیولو. واکسین ډیر ګران دی. خیر لکه چې ټلیفون یې قطع شو. اوس به ورشو
درن واکسین یا د ورس په دوه سره کنداري باندې در
نه ده. مننه سلامات اوسئ. ور بشو درنو ملمنو ته. لمړی استاد کمال، تاسو د اوریدونکو په خبرو تبصره وکئ. لمړی اوریدونکو مو کوچای له لوګر څخه او بل اوریدونکو چې له استاد خوسی څخه پوښتنه درلوده هغوی ته به دوی ځواب ووایي. همدارس که تاسو کمال صاحب په دې اړه وایئ چې دا ناروغي لغو څخه نور حیوانات ته او یا انسانانو ته هم سرایت کوي. یو اوریدونکو ویل چې آیا میګو ته دا ناروغي سرایت کوي او کنه؟ بل اوریدونکو ویل چې کای څوک شدی او د ناروغي غوا شدی استعمال کی وتشي نو آیا انسانانو ته هم ناروغي سرایت کوي یا تاوان ورته لري او کنه؟ مهرباني.
مننه. خبره دا ده چې دغه ناروغي په اړه چې د حکومت خبره وکړله چې نور حیواناتو ته ځي او که نه ځي، نور حیواناتو ته دا نه ځي. خپله دا وایروس د خوښې حیوان چې دغه غواګانې او میښې دي، خپله دا وزو او میږو چې کوم دغه وایروس نه ککړېږي، هغه بل سټرین ده چې هغه د شیپاک یا ګوټ پاک یا دی وزو کوي کوي په پښتو کې وسوي یا دی میګو کوي. دا دغه مرض په شکل دیغه یو دغه وایروس کورنۍ ده چې هغه په میګو کې کوي منسراوړي او په غواګانو کې دی غواګانو کوي منسراوړي. نه دا نورو حیواناتو ته نه انتقالیږي. او د شودو په اړه، شودي انسان ته زیان نه لري چونکه چیرته انټي بیوټیک استعمال شي یا د میکروب ضد دوايان استعمال شي، دغه په وجه باندې هغه شودي چې دا هر دوی باندې لیکل شي چې تر معلومه میاد پورې وخت پورې دغه شودي د خوراک استفاده وړ نه دي. او وخه په یو صورت کې د خوراک وړ ده چې هغه ډاکټر ته مراجعه نه وي شوی او حیوان څنګه په اولو کې حلال کړی، او وخه که چېرته دوایان استعمال شي بیا هم د دغه غوښه د استعمال وړ نه ده. او یا دا غوښه کې زیات چون دغه ناروغي د وخت په تیریدو سره هضمي سیستم او تنفسي سیستم ته سږو ته او د معدې او کولمو مری ته څنګه انتقالیږي هلته هم دغه علائم څرګندوي. نو په عموم کې نور حیوانات ته انتقال ول نه دا یوازې غواوی مې کې ممکن کی، او په شودي او ټول هغه د خوراک وړ دي تولیدات.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خو سای تاسو هم که په دې موضوع هم خبرې کوي، او زمنن له تاسو څخه یو بل پوښتنه دا و چې وای ځین خلک په خپل سر واکسین کوي، غواو ته واکسین ورکوي، دا کار څنګه دی؟
مننه. ما یو پیو ټولې پښتنې ځان سره یادش کړی دي. د خوست ولایت څخه چې کوم ورور پښتنه وکړله، د خوست ولایت کې په عموم سره سره په دې زون کې جنوبي زون کې تر ډېره بریده پورې چې څومره متوان کې ده، د خوست میشتو او بلاخره د پکتیا لوګر د دې ځایو کې پورې خپل خدمات غځولې دي. دا چې ټولو ته څرګنده ده چې په عموم کې په افغانستان کې د دې مسلک ته په درناوي سره څوک داسې خاص نه دی قایل. دلته مسله دا ده چې که زه مې حیث یو ډاکټر جګېږم او یو څوک له ګریوانه رانیسم چې ته ولې واکسین کوې، نو یو ویترناري او ډاکټر هغه هم په یو خصوصي سکتور کې دا حق نه لري څوک چې له ګریوانه راونیسي چې ته ولې واکسین کوې. د ګریوان نه د نیولو او یا د هغوی د منع کولو لپاره خپله مرجع شته، دولت شته. دولت باید په دې باندې کار وکړي تر څو هغه څوک چې جواز نه لري، هغه څوک چې مسلکي نه ده یا مسلک ته په استرفاغ نه ګوري، په درنخ نه ګوري، نو هغه محدود نیولای شي. په خوست ولایت کې کله هم چې د ناروغي رامنځته شوله، د اولینې واقعې سره سم خپل مسؤلیت مې ادا کړی. د خوست ولایت د ویترنری عمومي مدیر مې په جریان کې کړی چې اولینه یو غوا چې په قدمو سیمه وه والي شروع کې نیولې وه. خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په وروسته پاتې هېواد ده. وروسته پاتې هېواد په دې معنا کله هم چې یو ناروغي من سره ځي، تر څو چې موږ راپور لیږو، تر څو چې راپور ځای ته رسیږي او بیا اقدام کیږي، تر هغه پورې خاصتا په داسې امراضو کې لکه لینف سکن ډیزیز کې هر څه اوبه دی واخ تیری. دلته موږ چې کوم وخت د واقعې ولې د شخصي لګه ډاکټر صاحب اسماعیل کمال په شمول اکثره ویترنر ډاکټرانو حتی وکړه پاکستان څخه کپو قاچا کې بولي او کپو هغه بولي، موږ مقصد هم معتبر واکسین راوړل. د واکسینو په تطبیق سره زه په خپل هغه ساحه کې چې ما واکسین تطبیق کړی ښه مطمئن یم، خطر خوشاله یم، واکسینو مخه نتیجه ورکړې ده. ولې وروسته د واکسینو تطبیق او د واکسینو واردول یو د سبزیو دکاندار هم راوړل، سوپر مارکیټ والا هم راوړل، مسلکي وو او که نه وو مسلکي، د واکسین نه بیا راوردول. وروسته موږ دا لړۍ تګ موږ توقف ورکړو، ځکه چې هغه واکسین نه چې دوی به راوړل
کیدای شي چې واکسین د خیمه مرجه تخره وړي ولی واکسین خپل مناسبه د حرارت درجه لري چې د 2 تر 8 درجه د سنتیګریډ کې باید دا وساتل شي. څوم دوی لپاره دا معلومات نشته نو هر شخص یې د واکسین به تر واردول. دوهمه مسله د عامه پوهاوی په اړه، د عامه پوهاوی په اړه زموږ د ورور معلومات نه ده. دلته د سوشل میډیا څخه ځینې خلک که مثبت ګټه پورته کوي د هغې په 50% منفي ګټه هم ترې پورته کوي. دلته په لومړیو کې چې دا ناروغي په خوست کې رامنځته شوه یا وقات یې تر سترګو شول، دلته په اوله ورځ هم خپل مسؤلیت خپل دین ادا کړی ده. خو ګڼ شمېر نورو د مسلک خاوندانو یا غیر مسلکي اشخاصو په د فیسبوک له لارې د نورو میډیاو له لارې دا خبرې خپرې کړلې چې دا ناروغي انسان ته انتقالېږي، دا ناروغي د شیدو له لارې انسان ته انتقالېږي. ګڼ شمېر خلکو خپلې شیدې بدون د دې څخه چې مصرفې کړي ویالې ته یا اوبو ته به یې تویولې. هغه غواګانې مثلا چې د دې څخه کله هم دا خوایو څرګنده ده چې د دې ناروغۍ څخه حیوان تلف کېږي، که چېرته تغیرات یا پاتولوژیک افات لوړي یا درمل پې استعمال شوي وي د هغې څخه موږ استفاده نه کوو. ولې ما ته دلته په ظرف د همدې درې میاشتو په جریان کې ګڼ شمېر خلکو مراجعه وکړه چې موږ خو تر اوسه د دې د شیدو څخه استفاده نه ده کړې. ولې موږ نه ده کړې؟ وچ خو د مختلفو میډیاو نه د مختلفو هغه څخه موږ ته دا هغه راتلو چې د شیدې مه استفاده مه کوئ. دلته هر فامیل ګڼ شمېر په خوست ولایت کې هم لکه ورته نورو ولایتونو کې یو غوا چې شیدې تولیدوي د ټول کور لپاره عایداتي سرچینه ده. همدا عایداتي سرچینه هم په خلکو ودرولې. شرطه دوه درې مراکز چې زه پېژنم د هغې دای څخه ما لیدنه وکړله، هغوی سره هم پوښتنه وکړه. یو د خوست تحفې په نوم سره یو مرکز ده چې هغه شیدې ټولوي، پروسس کوي، په هغې کې مختلف نوع نور محصولات د لبني محصولات تولیدوي. ترې هغې څخه هم پوښتنه وکړه. هغوی ویلي چې موږ به پخوا د 2000 نه تر 3000 لیترو پورې شیدې جمع ورې کړي، ولې اوس موږ خپل ورته ویلي دي یا خلکو داغ کړی ده، اوس زمونږ د شیدو جمعوري 300 لیترو ته راغلې ده. چې دا ولې خو چې اکثره وخت په جمعتونو کې هم حتی په دې خبره باندې هغه درته معلوم نشم چې هر سړی که ډاکټر و که هر څوک و دا خبره په خوله راپلا چې دا شیدې مه خورئ، د دې شیدو څخه مرض انسان ته انتقالېږي، د دې غوا سره تماس مه پیدا کوئ، د تماس له لارې تاسو مریضېږئ. هغه د غوا ساتنه چې څنګه لازمه وه هغه هم پرېښوده. هغه شیدې چې دوی به بازار د 2 روپۍ په خاطر خرڅلاو ته وړي هغه هم په ټاپه ودرېدی. نو دلته هر سړی دیږي په بل مسلک کې ګوتوهنه کوي. او یا په افغانستان کې کله هم چې داسې یو ناروغي ساري او خاصتا دا ډول ناروغي چې پخوا یو قوت نه و، دا یوه نوې اپیدمي وه. نو موږ تر څو چې راپور تلو راپور بېرته راتلو ناروغي له ګردی څخه هم لوګر طرف ته ځان ورسولو او په خوست کې ګڼ شمېر تلفات ورکړل. بل ورور مو چې په ډېرې بخانې سره چې کوچای ورور ابراهیم په نوم سره غواګانو څخه دا ناروغي وضو میږو ته ځي او که نه ځي. موږ د دې ناروغۍ فامیل چې دا پاکس ویرې دی فامیل له په دې پاکس ویرې دی کې موږ بیا د دې جینس کاپری پاکس ویروس جینس ته چې دا درې ټایپونه لري چې یو ګاډ پاکس ته شی پاکس ته او بل لیمف سکین ډیزیز ویروس یا نیپلینګ ویروس ته. نیپلینګ ویروس یوازې دا غواګانې په ناروغۍ مبتلا کوي، میږو وضو ته کوم خطر نه واقع کیږي. خو اوس دا چې په ظرف د 2 اونیو کې ګڼ شمېر کوچیانو موږ ته مراجعه کړې ده، یعنی اوس هم که د ستاسو د رادیو له لارې زما غږ انجوګان یا موسسات او یا دولتي چارواکي اوري، اوس یې هم سارې وخت ده. غواګانې خو مل الله سوار کړې، راځئ چې خپل میږې او وزې او کوچیان ورونه خو د دې خطر څخه وساتو. د میږو لپاره ځانګړي واکسین دي شیپاکس، که دوی غواړي چې دا خلک له اقتصادي ستونزو څخه وساتي، وروسته چې بیا ورته میږې ته ورته توضیح کوي یا ورته خوراکه تغذیه کوي، راځئ په ناچیز قیمت سره د دوی میږې وساتو، یعنې د دوی لپاره مناسب باکیفیته واکسین اوسنه برابر کړو. او بل ورور مو چې ویلي وو د شیدو په اړه او یا د غوښې په اړه یې پوښتنه کړې وه ابراهیم ورور، دلته خبره دا ده چې که موږ ووایو چې د دې غوا څخه انسان مریضېږي، دا سمه نه ده، ځکه د انسان د دې ناروغۍ په وړاندې حساس نه ده. خو دا چې موږ بعضې وخت ځینو ته وایو چې غوښه استفاده مه کوه، لکه پخوا چې ډاکټر صاحب اسماعیل خبره وکړه، هغه غواګانې چې په هغوی کې موږ انټیبیوتیک استعمالوو، د انټیبیوتیکو په استعمال سره بیا موږ نشو کولی دا ډول غواګانو له غوښې څخه استفاده وکړو. خو ولې هغه غواګانې چې د دې ناروغۍ په سطحي ډول تیره کړې ده او یا کاملا صحتیابي شوي دي، د هغوی څخه موږ استفاده کولی شو. کوم وخت چې د ناروغي په خوست ولایت کې رامنځته شوه، په دې وخت کې د لوی اختر شپې او ورځې وې چې ګڼ شمېر خلکو فقط باز غوغانو کې دا ډیر دې علایم ډیر خفیف وي د دې خفیف علایم په تیرول سره هم خلکو کې ویره خبره شو خپل غوغانو ته خی صرف نظر وکړو قرباني کې ذبح نه کړي نو دا غل تم دا خپل په هواي ورته کړی دا اوس هم ورته کوو چې دا ډول غوخه ته استفاده کولای شي استونز نه لري راځو شي دوته چې دې هم د دا ډول ترول څخه د شیدو استفاده کولای شو یوازې یوازې د سیاست د رابیو لري د ټول ته دا پیغام ورکوم هر نو تروی مثلا د غوانه میګنه وځي ته چې د شیدو ته استفاده کوي یوازې یو لاس دقیقې کچې زموږ د شیدو ته جوش ورکو پد د دین اروغې پاړه بلکې ګڼ شمېر نور امراض لري لکه بروسلوز توبرکلوز چې د خاموش شیدو لري انسان د انتقالي دغه مخفوم دب کړی یعنی د دې شیدو لري د ناروغي ویره نشته.
بله ډېر زیاته مننه. یو ځل بیا به زستاسو له خوا وایم چې هغه غواوي چې په دې ناروغي اخته دي همه غوښه د استفاده ورده خو البته تبن چې باید خپخه شي که خپخه نشي نور مرزونم کړي شي ولري او همه شری د استفاده ورده اما باید شوي شول شي کونه شول شي که ناروغي هم ونه لري بل ناروغي ممکن انسان ته انتقال شي اما تاوان نه لري هغه خلک چې داسې اوازې خبروي چې ګواکې د دغو غوو شیدې د باید ونه شل شي استفاده ترې ونه شي دا سم نه ده. اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون شمیرې مې دي 00 4 2 2 2 2 5 0 0 1 بل شمیره ده 00 4 2 2 2 2 6 0 1 په دوهم شمیره د واتساپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شي. دا شمیره یو ځل بیا وایم 00 4 2 2 2 6 0 1 په دې دوهم شمیره د واتس اپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ ازادي رادیو خبري وکي تاسو په لاین کې یاست خبري وکي صاحب دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر بل یو ته نوبت ورکو اما بیا هم یو ځل وایم چې په دې خبرونه کې د غواو په ناروغي باندې په دې د پوست په ناروغي باندې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو بلکې اوس په ټولو ولایتونو کې خبره شوې ده خبري کوو د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او دغه پوهنځي دغه پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای زموش میلمانه دي. اوریدونکو په لاین کې لرو خو نه پېژم چې خبري کوي یو کنه. مهرباني کوئ صاحب تاسو په لاین کې اس خبري وکي. تخنیکی همکار وایي چې د په لاین کې شته خو نه پېژم چې خیر یو سب شوی پیغام هم لرو دا به وورو. مهرباني سب شوی پیغام اورو بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. نه په پیغام نه پیژم چې ولې نه خبري شي. تخنیکی همکار کوشش کوي چې پیغام واوروي زموږ تر نو میلمنو ته. خیر وده شو اوریدونکو بیا لرو. خیر دا به یو ورستی حادثه ای او ګورو کاوریدون کی خبري ونه کړی شوی بیا نو ملمنو ته ورته مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله
مهرباني
څنګه سلام شه په خیر
سلامت اوسه زر خبري کوي چې مخکې ډیرو خبري ونه کړی شوی مهرباني.
دغه اخن صاحب د کابل ولایت
شاسې مهرباني
مشخو صاحب اغوان د مداري د شوکیان یو د مداري کو او د بخوله ته موږ یو دا کازري چې د ماماز یو ته د غوای درلو دي نو هغه چې بدن یې ځانه وکړي سره ټول ګراته ورو دا شیدې مو چې شي مقصد هغه څه مکاروي دا د سخت عوام کې او دا کېدای شي چې سوی پر مرزي اخته شي او هغه چاره نیوي هم بیا موږ لاله کې هغه څه هم چې نه خوله تواصل چې هغه ورکه پر هغه ورکه باندې راځي تاوان نو موږ دا ډېر یو څه پروګرام دي چې
بله متاسفانه چې ستاسو تلیفون قطع شو که هم ستاسو خبره واوریدل شوه. بل اوریدونکی مشته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب خبري وکړئ. تاسو په لستودیو سره وصل یاست. خیر د دې خبرې ملکه چې وانورې دې شوي اوس به بیرته ملمنو ته ورشو. تخنیکی هم کار کسم وای چې اوریدونکو شته خو داسې معلومی چې څه تخنیکی ستونزه شته چې له استودیو سره نه وصل کیږي. خیر استاد کمال دغه دې مخکې چې دا خبره وشوه چې دا روسي اوریدونکو چې ویل چې دغه سی کار شوی دی، یعنی په غوا باندې شک راغلی دی یا ناروغه و بیا حلاله کړی ده، او دغه اوازه چې خپره شوې ده چې شیدې هم کېدی شي انسان ته مرض انتقال کړي، لیکن تاسو دواړو وویل چې دا کار نه کوي، یعنی دا خطر نشته. خو تر اوسه پورې آیا په دې برخه کې تحقیق شوی دی او که تاسو همداسې دا خبره کوئ؟ یعنی یو شی باید اول ثابت شي، تحقیق وشي په افغانستان کې څومره لابراتوارونه لري، څومره همدا شیدې تاسو ازمویلې دي، ټست کړي مو دي، د دې لپاره چې د خلکو پوره باور راشي چې دا واقعا له دې طریقه مرض نه انتقالي شي.
مننه. لومړی خو په بخښنې سره چې تاسو ته زه غږیږم، په سفر کې هم دا مې تاسو همکار ته ویلی وو چې زه ځای نه یم ورته ناست، که یوه نیمه خبره زیاتو کمه کېږي بخښنه غواړم. دویمه استاد پوهنمل اجمل خوستی چې هغه د وترنري پوهنځی استاد ده، د زراعت پوهنځی نه ده. دریمه هم مسله دا ده چې مخکې ورور مخکې له دې چې دې پوښتنې جواب ته درسم، هغه خدای وکړي چې هغه پاتې نه شي، زما په ذهن کې پاتې شوه. هغه وویل چې موږ حیوانات چې کله تلف شي نو بیا دغه حیوانات څنګه په بیدیا کې اچو، او دغه د سرایت لامل کېږي که نه کېږي؟ هو کېږي وروره. دغه د کومې دانې چې په پوستکي راوخېږي، هغه دانې، هغه هغه مایات چې کله کوم مچ میاشی هر حشره چې د هغې سره په تماس کې شي، هغه حشره که هر یو هر یو غواته ځان ورسي، هغه کمچ، هغه کمنګسي، هغه نور حشراتي، دغه دې په واسطه څنګه انتقالیږي؟ او دا کېدلی نشي چې هغه ځای کې چې حیوان طلب شوی وي دغه هغه باندې د مچان کې نه یا د حشراتو هغه باندې راټول نشي.
یعنی تاسو وایس استاد، تاسو وایس چې داسې خلک هم شته چې فرزن حیوان تلف شي دوی هم داسې په میدان غورځوي، دا خو بوی کوي دا طبعا کاتب دا مرض مون لري بیا هم مرض زی شوي.
دغه خلکو کې چې دا زیاته ویره خپره شوه په عموم کې، موږ خلک کله چې حیوان تلف شي خورته غورځي، او دا خورونه یو نه پوهېږم چې دا به هغه آفت وکړه یوه ښېګڼه به و، دا زیات بارانونه چې وشول د دې سره دغه غواګانې دغه خوړ یوړلې که نه یو بل هغه سره به مخ شي وای، د بل یو بد عواقبو سره به مخ شوي وای. دغه ورور سوال جواب په خاطر بلا دغه کومه خبره چې د شودو په انتقال کې دغه ورور وکړه، چې لو تاسو چې ویلې چې دا تاسو کومه سروې کړې ده، یا بدبختانه په افغانستان په سطحه د سروې کولو یو وترنري لابراتوار لرو چې هغه مجهز هم ده، په کابل کې موقعیت لري. په هغه کې دا عموم کې دغه سرویګانې چې هغه زیاتو وسایلو هغه ته ضرورت لري، امکاناتو ته ضرورت لري. دغه کومې خبرې چې موږ کوو دا په نړیوال له سطحه باندې د دې هغه شوي دي، د تحقیقونه شوي دي،
یعنی حداقل د ګاونډي هیواد پاکستان له تجربو خو هم استفاده کولی شو، هلته هم دا مرض له پاکستان افغانستان ته راغلی.
په زیاته پیمانه په دې باندې تحقیقونه شوي دي، په نور نړۍ کې، په امریکا کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې. دغه د انتقال مسله د زونوزز امراضو کې منځته راځي، هغه امراض چې د حیوان او د انسان شریک امراض دي، لکه توبرکولوز چې د حیوان او د انسان سره شریک مرض ده، توکسوپلازموز چې دغه د انسان او د حیوان شریک مرض ده، اندرسه ډیر مرزونه لکه رایبیز د لیونیسټم ناروغي چې دغه د انسان او د حیوان شریکه ناروغي ده. دغه شریکه ناروغي نه ده لیمپسکینز، دغه شریکه ناروغي نه ده، نو دی وجبانې د حیوان څخه انسان ته نه انتقالي. او بل په عموم کې خلک کله شو دي څخه استفاده کوي، نو هغه تبن ګرموي، کله چې ګرم کړلې ډاکټر اجمل چې ویلې هغه دې لاسته جوش سره چې هر میکروبي بغیر د دینه نور میکروبونه هم ته کېږي دغه کې لمنځه ځي. نو دغه نه موږ ویلې چې دا انسان ته د انتقال وړ نه ده.
بله ډېره مننه خوستی صاحب. تاسو اوس اوریدونکو ته څه وایئ؟ وخت کم پاته دی، څوک چې غواوې په دې مرض اخته نشي کوم تدابیر ورته پکار دي؟ داسې ورته ویل شي چې دا 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 څو اول دا کار، دوم دا کار، دریم دا کار وکړي چې غواوې په مرض نشي اخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې لپاره چې موږ اوریدون کې وجه تیر خو تیر خو باقی مجه خدای وساتي کنه دا ناروغي په خو د اول خو ساته خدای او اپیدمي و هرتن کې کال کې و ساحه اندمیک ساحه شو ساحه په ویروس باندې الوده ساحه شو. نو راتلون کې کال کې دا چې په افغانستان کې اوس یو څو مشهور شرکتونو د لیمفسکین ډیزیز ناروغي واکسین وارد کړی دی افغانستان ته، اغزمن واکسین دی په هغه جمله څخه ځلان سرڅاب په میرا ګرویټ او وټسار په د دې واکسین را وارد کړی دی. کال په شروع کې راتلون کې کال د حمل میاشت کې بعد په لومړي قدم کې ټول خلک خپل څاروي د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. یو مسله دوه مسله دا چې نه یوازې د دې ناروغي په خاطر د خپل خرابون کې د ښه تولید او د ښه نسل د ایجاد په خاطر د همیشه باید کوشش وکړي چې مالونو ته فقط بیا ځناور په سترګو نه ګوري چې په اخر باندې په مزوی باندې بستا او بس اوبو ارک سم پړی چې ورته څو هر حیوان خپل نظر ضرورت باید د دل پر بلان شي، یعنی متوازنه خوراک ورکړي شي. هر کچیر ته موږ خپل څاروي په ښه شان سره تغذیه کړو د ډیرو امراض په مقابل کې د مقاومت پیدا کوي، معاف پاتې کیدای شي. او بل مسله د سرطان کې د خپل څاروي لپاره یو کور کې اول د ځای موقعیت انتخابو، باید یو د یو ځای ورته انتخاب کو چې هغه افتورو خي ګانشمیر په خصوص ولایت کې تقریبا د شل کلنې تجربې لمخې دا ته وایم چې اکثره خلک په خپل کور کې غواګانو لپاره د کور جنوب طرف خوښوي، هلته ورته خونه جوړوي چې اصلا د جوړېدو نه تر ړنګېدو پورې د لمر وړانګې هلته بېخي نه ځي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې کله هم د دوبي یا د اوړي او د منی موسم راځي څنګه بارانونه دي، باراني موسم شي رطوبت لوړېږي حرارت زیات وي، دلته حشرات هم د حشراتو نفوس هم زیاتېږي. نو د دې په خاطر چې نه یوازې دا ناروغي نور د تواته نور امراض دي، مثلا تر ټولو خطرناک ناروغي سی سی ایچ ایف یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور کې ده چې حتی انسان هم په دې باندې مبتلا کېدای شي او وژونکی هم ده. نو د دې لپاره چې خپل حیوانات مستحکمن ساتل وي د حشراتو کنټرول یو اهم پدیده ده چې باید د خپل څاروي د حشراتو له هغه څخه هجوم څخه هم وساتي، ځکه حشرات علاوه پر دې چې لیمفسکین ډیزیز ناروغي انتقالوي او دې سره په څنګ کې ګانس پر نور پرازیتي امراض دي چې هغه هم انتقالوي. بل مسله دا کله هم که په یو منطقه کې د ناروغي رامنځته شي فورا باید هغه منطقه قرنطین شي، نه تاګ او نه راتګ د هغې منطقې څخه تاګ او راتګ د حیواناتو باید ودرول شي. بګر چې څېړنو یا لیکنو کې په مختلفو نړیوالو ژورنالونو کې لیکلي دي چې یوازې د حیواناتو په قرنطین کولو موږ نشو کولای چې ناروغي بشپړ کنټرول کړو، خو بیا هم یو څه اندازه فایده کوي. حشرات باید کنټرول کړئ شو د ناروغ څارویو هغه څاروي چې د دې ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، نه یوازې د لیمفسکین ډیزیز ناروغۍ په سبب، هر هغه ناروغي چې څاروي مو په یو کور کې له منځه ځي موږ باید هغه نادیده ونه نیسو. فورا که چېرته امکان وي بشپړ وسوځول شي او که د سوځولو امکانات نه وي باید دفن شي، د دوه مترو په عمق سره باید دفن شي. او هغه ځایو کوم ځایو کې چې دا ډول څاروي مري انتراکس نمری سی سی چیف نه خو څاروی مری نه او مثلا لیمفسکین ډیزیز ناروغي څخه مری، باید هغه محل هغه طویله یا غوجل باید خو کافی ډول سره باید د افون شي تر څو حیوانات لپاره خطر واقع نشي.
بله زه د افون په څیر ډول شي لاندې سیس یو اسانه لار ورشي
مختلف وخت مون کولای شو که نور هیڅ نه هیڅ نه په ساحه کې مون هغه د صحت مایه ډیټرجن یا چې په خپل ترتیب کې کلورین لري هغه سره کولای شو چې خپل غجل بشپړ پرېمیدو، که هغه هم نه کولای شو او بنه رسیدلی چونه د چونه څخه هم مون کولای شو چې دی او تاک یا دی غجل په پکولو کې ګټه پورته.
ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت او ستاسو له خبرو څو مسالې چې زه غواړم بیا تکرار کړم ځکه چې چا نه اوریدلې او غواوی لري نو یو خو دې ته توجه لري چې د هغه غوا چې په دې ناروغي د پوستکي په ناروغي اخته وي شیدې او غوښه خطرناک نه ده خو شرط دا دی چې همې شودې شوې شول شي لس دقیقې او همې غوښه شپخه شي. البته ډاکټر صاحبان وویل چې دا یوازې د دې ناروغي لکه بلې بلې مهرباني
پات کښې ته وخت دی دغه چې غواړم چې خپل اوریدونکو ته خپل هیوادوال ته دوه کاسور لپاره معلومات ورکړم.
مهرباني
د افغانستان ټولو خلکو لپاره په اول قدم کې ووایو چې د دولت مسؤلیت شی ده، د یو ویترنر ډاکټر مسؤلیت شی ده، او د خلکو مسؤلیت شی ده. دولت که چیرته غواړي چې خپل د مملکت مالداري چې د یو مملکت اقتصاد هم په همدې باندې پر پښو ولاړ ده، خپل ټولو وګړو ته باید هغه سهولتونه چې لازم دي باید ایجاد کړي. سهولتونه په دې معنا چې هر ولایت کې باید مونږ یو مجهز لابراتوار ولرو چې دا یو اهمه پدیده ده، یو او په دې کې با تجربه او مسلکي شخص ولرو. کله هم چې د یوې ساحې نه دوی ته راپور دي هغه باید ندیده وننیسي او فوراً باید اقدام وکړي. نورې لنډ لنډ وایم، دویم قدم کې مسؤلیت د یو ویترنر ډاکټر ده. یو ویترنر باید ایمانن وجدانن په صحه کې داسې یو عمل ترسره کړي تر څو د خلکو زړونه لاسته راوړي. هغه په دې منظور کله هم که چېرته یو داسې واقعي سره مخامخ کېږي باید غفلت ونه کړي، فوراً مرکز ته باید راپور ورکړي، او کله هم چې په ساحه کې دی واکسین تطبیقوي او یا کوم درمل تطبیقوي باید باکیفیته وي. او د خلکو په آخر کې د خلکو مسؤلیت دا ده که چېرته د داسې واقعي سره مخامخ کېږي باید ویترنر په جریان کې وي، او که کوم داسې مړه جسد سره مخامخ کېږي هغه باید له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه. او دا خبر هم ستاسو ده چې باید غواوي چې مړې شوي وي د دې ناروغۍ له کبله په میدان یا په خوړ کې ونه غورځول شي، بلکې ښه ژورې ښخې کړی شي چې ناروغي نورو ته انتقال دشي. د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او د همدغه پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندویو.
کلا لکشی کلا دیشی لستر زاڑی میں چاپیش رایا دی
She